اته بجه او دیرش دقیقه شوی ده هم ده دی ساتلان خبرونه پا فرا که قومی مشانده پینزو برمتشوی و وگرو ده خلاصون حدسی کوی در اختیا ده نریوال سازمان مشردن یک شنبه ده افغانستان لولس مشر سره لافغانستان سره ده دی نریوال اداره پمرستو خبری کوی د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله میرزای چرشپه د ورپیشي ناروغي له عمله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیمه او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره خو مخې تر دې. د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتنو د غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام واړوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلسې وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی وو. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړي او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپره شوي لیدل کېږي چې مظاهرچیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړې وو او ډېرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوټر ولیکل چې په کون کې پرون د سوله ییزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات وو. علي وزیر پر ټوټر لیکلي هغوی راغونډ شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په 2 نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سوله ییز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړي ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونې پروګرامونه عملي کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلط وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د دې حرکت یو غوښتنه دا وه چې په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په نوم د پښتنو ځورونه بنده سي او په قبایلي سیمو کې باید ماینونه پاک سي. په وروستي یو کال کې چې د پښتنو تحفظ غورځنګ فعالیت پیل کړی، په پاکستان کې د دې مدني حرکت پر یو شمېر مشرانو او غړو د سفر بندیز لګیدلی، توقیف شوی، وهل شوی او تهدید شوی دی.
اوس هم ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې رارسېدلي. لومړی هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو د همکار امان الله امیرزي د مړینې په مناسبت ځینو اورېدونکو راستولي. له کندهار څخه سید عبدالله افغان لیکلي دي، وایي د امان الله امیرزي د مړینې له کبله تسلیت وړاندې کوم. دفتانی له نامعلوم ځای لیکلي دي، وایي د ازادي راډیو د کارکوونکي مرحوم امیرزي روح ته دعا کوم، همکارانو او کورنۍ ته تسلیت وایي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، د امان الله امیرزي وفات ډیر خفه کړم، امیرزي ته دې خدای جنت په نصیب کړي. محمد د کندهار څخه لیکلي دي، وایي د امان الله امیرزي مړینه نه هېرېدونکې ده، کورنۍ ته صبر غواړم. اوس ځینې نور پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې مو راستولي دي او په نورو موضوعاتو دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکي، افغانان سوله غواړي، افغانان سوله غواړي او افغانان سوله غواړي. د بل اوریدونکی چې له تخار څخه راستولی دی پیغام، محمد حسن دی، دی وایي چې د افغانانو د 2 میلیونو د 2 میلیون افغانانو د قتل مسؤلیت د پخوانی شوروي په غاړه ده. هر څوک چې د شوروي دفاع کوي له افغانانو سره جفا کوي. حسن قلمیار هم د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي دي، حکومت د هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي دي او د ژمي شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د رواني خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار پاړه غږیږي چې غواړي د افغانستان ټولو دولتي پوهنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. و باورې چې دوی څنګه دا کار پیل کړ؟
کتابونه نول ماسلین لستونز سره مخ وو.
راتلونکي پروګرامونه یې سدي،
هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پونتون ته ځو چې هغه ته کتاب اړتیا
او کده کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
په خپل کار کې حوصله ولري. د روابط او شبکې ډېر مهمه ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه ابراهیم صافی وړاندې کوم.
کتاب د ژوند هغه ملګری ګڼل کیږي چې پوهانی د انساني ژوند د ارتقا یو مهم عامل ګڼي. خو په افغانستان کې اوس هم د کتابونو کمی شته او ډیر خلک په ځانګړي توګه په ولایتونو کې په اسانۍ کتاب ته لاسرسی نه لري. د همدې ستونزې د حل په خاطر اوس یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړې چې په ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي او یا هم لشته کتابتونونو سره د کتابونو د غني کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا دوی له ډلې یو هم د کتاب ملګری بهیر دی. دغه ځوانان چې په خپل لومړي کار کې لوګر پوهنتون ته شاوخوا 3000 کتابونه راټول کړل، اوس یې نیت کړی چې د پکتیکا پوهنتون لپاره هم کتابونه راټول کړي او دغه سی خپل کار نور ولایتونو ته هم وغځوي. دا کتاب ملګری بهیر یو غړی حسیب مومند وایي دا چې په پوهنتونونو کې کتابونه نشته نو ځکه یو غوښتل چې کتابونه ورته راټول کړي.
دغلته لوګر پوهنتون کې ضرورت وو، هغلته کتابونه نه ول، محصلین له ستونزې سره مخ وو. نو په همدې خاطر دغه مونږ خپل رسالت وګڼه، دا مو وجیبه وه د یو ځوان په صفت چې باید کار وکړو. نو په همدې خاطر دغه کمپاین را پیل شو او مونږ وکولای شو د کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3000 ټوکه کتاب را